درنو دوستانو ستړي مشي ز اجمل اندم او د ازادي رادیو په یو بلغ پرونه کې مو هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. د سعودي عربستان ستر محکمې د شنبه په ورځ خبر ورکړ چې د مارچ په 13مه یعنی د یک شنبه په ورځ به د کمکی اختر یا شوال میاشتې لومړۍ ورځ وي. ال عربیه ټلویزیون پر خپل ویب پاڼې لیکلي د سعودي شاهي ستر محکمې د اعلان وروسته لاغه وکړ چې په صدیر او تعمیر سیمو کې د سپوږمۍ لیدلو په مرکزونو کې سپوږمۍ ولیدل شوه. ال عربیه لیکي د سعودي عربستان ستر محکمې یو ونی وړاندې اعلان کړی و چې چا سپوږمۍ ولیده په خپلو سترګو او یا د دوربین په وسیله نو نږدې محکمې ته د شاهدۍ لپاره حاضر شي. په افغانستان کې په خپ دودیزه توګه اختر او ورته نور مراسم د سعودي عربستان له اعلان سره سم منځل کېدل، خو په وروستیو څو کلونو کې چې طالبان د بیا ځل لپاره واکمن شوي دي د دوی ستره محکمه په دې برخه کې له خپل اړخه د روژې اختر او داسې نورو مراسمو اعلان کوي. تر اوسه پورې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې په دې اړه چې سبب اختر وي کنه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد و د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې دا ډله به ډیر ژر یو بل امریکایي بندي فایدی حال له زندان نه خوشې کړي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. طالب چارواکو هم تر اوسه خپل د دې امریکایي بندي د خوشې کېدو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې یو اونۍ مخکې هم طالبانو یو امریکایي وګړی جارج کلزمن کابل ته د هغه امریکایي پلاوي له سفر وروسته خوشې کړی و چې زلمی خلیلزاد هم پکې شامل و. په واشنگټن کې چارواکي ویلا هم یو شمېر امریکایان په افغانستان کې د طالبانو لخوا بندیان دي او هڅې روانې دي چې هغوی هم زر خوشې شي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د مردان په کاټلن کې د عملیاتو پر مهال دی بي کورنۍ نه غړي وشل شوه. د سیمې خلکو د مارش پر 9 د ازادۍ رډیو مشال څنګه ته ویل دا کسان چې پکې میرمنې او ماشومان هم شامل دي و ورځ وړاندې د مارش په 28مه ناوخته د بابوزو په غرونو کې د وسلوالو پر ضد د حکومتي عملیاتو پر مهال وشل شوه. د سیمې د خلکو په وینا نه خشوي کورنۍ د سوات سره تعلق لري خو د بابوزو په غریزه سیمه کې په خیمه کې اوسېده. د خلکو په وینا امنیتي کسانو د امنیتي کسانو دوی په ډرون برید کې وشلی. ریپورتونه وایي د کاټلنګ خلکو تر څو وخت پورې د وژل شوو کسانو جسدونه سوات ته په ورغلي هایوي خیدلی وو او لوی لارې تړلی وو، خو وروسته جسدونه د طبي پلټنو لپاره د کاټلنګ روغتون ته ولېږدول شول. د مردان د پولیسو ویاند فهیم خان هم د مارچ په 9 مشال راډیو ته وویل د پیښې په تړاو د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته به څه وویلی شي. خو د خیبر پختونخوا د حکومت ویاند د مارچ په 9 خبر کړي او بیان کې ویلي د ګرو پر ضد د عملیاتو پر مهال ولسی کسان چې پکې میرمنې او ماشومان هم دی وژل شوي چې هغوی وربندې خفه دي. نوموړی وایي ولسی کسان په سیمه کې د ترهګرو د موجودګۍ له وجې په نښه شول. د رسنیو د ملاتړ ګڼ شمېر سازمانونو د طالبانو د حکومت وروستی حکم چې په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لګولی پر رسنیو د سانسور د زیاتوالي بله نښه ګڼلی. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور خبرداری ورکړی چې د دې حکم بشپړ پلي کول کولی شي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بشپړ بندیز ولګوي. په اروپا او شمالي امریکا کې د جلاوطن خبریالانو ټولنې دا د ځغندل او هغه د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه ښکارا سرغړونه بللی. بلخوا د طالبانو د حکومت ستر محکمې د کوچنی اختر په مناسبت د افغانستان له زندانونو څخه له 2000 د زیاتو بندیانو د ازادېدو خبره کړې. د ستر محکمې لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې د طالبانو د مشر د حکم له مخې 2433 بندیان چې مخکې د بخښنې مستحق پیژندل شوي وو له بنده خوشې شول او د 3125 نورو بندیانو د بند موده کمه شوه. او په میانماری یا پوخانی برما کې د جمعې د ورځې د زلزلې د مړو شمیر له زرو واوخت. دغه زورور زلزلې د قربانیانو شمیر وروسته لا زیات شو چې د دې هیواد په دوهم لوی ښار کې د زلزلې پر مهال د یوې نړیدلې لوړ پوړیزې ودانۍ له خاورو خښتو نور جسدونه راوایستل شول. د میانمار پوځي حکومت په یو بیان کې ویلي چې تر اوسه 1010 کسانو مړي موندل شوي، له 2300 زیات ټپیان او 13 تنه نور نادرک دي. دا خبرونه وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وابوري چې د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ وایي له 50 سلنه زیات افغانان په دې باور دي چې بشری مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په دې اړه په ریپورت سربیره به دا هم واوري چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د کوچني اختر په مناسبت یې له 15,000 ډیر بندیان خوشي کړي او یا یې هم د بند موده کمه شوې ده. په اوکراین کې د روسیې په تازه بریدونو کې د ځاني او مالی زیانونو ریپورټونه ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د سولې په تړاو د امریکا هڅې لا هم روانې دي. دا خبرونه په وګدو کې به یو شمیر نور ریپورټونه هم ولرو. له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تازه مغغله ازادي رادیو راوړي. د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ وایي له 50 سلنه زیات افغانان په دې باور دي چې بشری مرستې اړمنو خلکو ته نه رسیږي. دغه بنسټ په خپل یو تازه څېړنیز راپورټ کې مرستو ته د افغانانو د نه لاسرسي اصلي علتونه د مرستو د ویش په برخه کې فساد او بی عدالتي بللي. بلخوا یو شمیر اړمنو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې هم له دې عمله شکایت وکړ چې په خبره بشری مرستې تر دوی نه رسیږي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورټ کې اورو.
د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ په خپل څیړنیز راپور کې د افغانانو هغه اندېښنې او شکایتونه خبره کړي چې په ټکو یې له نیمایي زیات افغانان اړمنو ته د مرستو په رسیدو بې باور دي. له ناورین اغېزمنې سوې ټولنې بیا بشري رغونې ته اړتیا لري په عنوان د دغه ادارې دیرس مخیز راپور کې چې پرون جمعه د مارچ 28مه د ریلیف پر وپاڼه خپور شوی او له تیرو دوو کلونو راهیسې د بشري ناورین په کرخه کې له زیانګالو سره پکې خبرې کړي دي. ویلي له 50 سلنه زیات خلکو شکایتونه کړي چې بشري مرستې تر اړمنو افغانانو نه رسیږي. د غمرستندوی بنسټ ویلي افغانان د مرستو ترلاسه کوونکو په اړه د غیر شفافه پریکړې کولو پروسې څخه ناخوښه دي او باور لري چې دا پریکړې په ټولنو کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي کې مرسته کوي. د دغه بنسټ راپور زیاتوي چې په افغانستان کې یو 40 سلنه وګړي اداري فساد د مرستو د ترلاسه کولو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. راپور وایي چې د مرستې اکثریت دروازه ساتونکي او نور مسولین ترلاسه او بیا یې په خپلو کورنیو او خپلوانو ویشي. په راپور کې بشري مرستو ته د افغانانو د نن لاسرسي اصلي لاملونه د مرستو د ویش په برخه کې فساد او بې عدالتي بلل شوی ده. ځینې افغانان چې بشري مرستو ته اړمن دي هم ورته خبره کوي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
دا خبره واقعیت ده. اړمن خلکو ته مواد کومکي مواد مرستې نه رسیږي. دا درې کاله خو تقریبا په موږ باندې تیر شو چې موږ کوم مرستو نه هیڅ نه و موږ ته نظر رسیدلی.
بشري مرستو یو بل ارمن رحیم الله آصفي بیا وایي
دوی خپلو کسانو ته هم د وکیلانو د لارې نه دا تقسیم دا د هغې ځانه بیا وکیل د ګزار او ملک او دې خلکو ته چې راشي بیا هغه خپل خپلوان دغه کومې مرستې چې دي دا مرستې کفایت نه کوي. نغدې پیسې 3,200 روپۍ افغانۍ ورکولې چې اوس نشته دي.
د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ په راپور کې راغلي چې د ویشل سو یو مرستو کې د خلکو جدي لومړیتوبونه او اړتیاوې په پام کې نه نیول کیږي چې لامل یې د مرستو په ویش کې د بې کفایتۍ سبب ګرځي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بشري مرستې د سره لکه دغه دی غوړې دي نغدې مرستې دي په دا چې دی غریب ولست نه رسي او دا کفایت نه پیدا په لن وخت کې کېدات کې خدا کدو څه د وړو کاروبارونو زمينه برابر شي وړو کاروبارونو هغه دا ډېر بهتري نه خبره وي. نو وختنه هم دا چې باید درڅو
د ګراوند تروت سولوشن راپور لمخې یوازې 20 سلنه افغانان په دې باور دي چې بشري مرستې تر ټولو زیانګالو ښځو او نجونو ته رسیږي. د غیدارې پر نړیوالو او مرستندویو ادارو ټینګار کړی چې بشري مرستې د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو تنظیم او حقیقي زیانګالو ته تخصیص کړي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو راپورونه خپاره کړي چې په ټکو یې په افغانستان کې د طالبانو د مداخلو له امله اکثریت بشري مرستې تر اړمنو افغانانو نه رسیږي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي او ویلي دي چې دوی د هیڅ مرستندوی ادارې په مرستو رسولو کې مداخله نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل وروستي راپور کې چې دوه ورځې مخکې خپور شوی ویلي د 2015 کال د لومړیو دریو میاشتو په ترڅ کې بشري مرستو لپاره یوازې 3.3 سلنه اړینه بودیجه برابر شوی ده. د اوچا د راپور پټکو د مالی مرستو کمښت په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د مالی مرستو بندیدل به افغانان د روغتیا، خوړو او نورو حیاتي برخو کې اغیزمن کړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاسو موږ غلا ازادي راډیو څخه اوري. دا طالبانو حکومت اعلان کړی چې د کوچنی اختر په مناسبت له 15000 ډیر بندیان یا خوشی کړی او یا هم د بند موده ورته کم کړی. دا طالبانو د حکومت د ستره محکمې لوري نن په یو خبر شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د دوی د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان لمخې په دوی کې 2403 پیته بندیان چې د بخنی وړو خوشی شوی او د 3125 نور د بند موده کم شوی. طالبانو دا نه د پډاګه کړی چې خوش شوی زندانیان په کوم ډول جرمونو تورن وو. خو د بشري حقوقو یو شمیر فعالان وایي دوی د ټولو هغه زندانیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د افغانانو د حقونو د غوښتلو په تور طالبانو بندیان کړی دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د کوچنی اختر په مناسبت د سلګونه زندانیانو د خوشی کېدو اعلان کړی. د طالبانو د ستره محکمې لوري په یو اعلامیه کې چې نن شنبه د مارچ 9 خبره شوې راغلی چې 2403 پیته زندانیان چې د بخښنې وړ وو د افغانستان له بیلابیلو زندانونو خوشی کړي او د 3125 نورو د بند په موده کې کمواله راغله. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې دا زندانیان د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان او د طالبانو د حکومت د ستره محکمې د رئیس عبد الحکیم حقانی په هڅه خوشی شوی او د بند موده یې کم شوې. پم دې حال کې د ننګرهار یو اوسیدونکو جان محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی چې د بند موده درې میاشتې پاتې و تازه را خوشی شوه.
برا خوش کې دا سره موږ ټول خوشاله شو. موږ د ماما د کورنۍ د میرمن د اولادونه د سپینسر مور نو موږ ټول مننه کوو چې دا غسی د خوشحالي په مناسبتونو کې بندیان را خوشی کوي.
خو د بشري حقوقو یو شمیر فعالان له طالبانو د ټولو هغه سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. د خزو د حقوقو فعالې روقي سایي ازادي رادیو ته وویل
ساره ازادي
موږ د ټولو هغو خلکو د خوشی کېدو غوښتنه کوو چې د خپل حقونو د غوښتلو په جرم طالبانو زندانی کړي او په نامعلوم ځایونو کې ساتل کیږي. طالبان حق نه لري هغه څوک چې د عدالت غوښتنه کوي او د عدالت د پلي کېدو لپاره مبارزه کوي زندانی کړي. د دوی زندانی کول غیر قانوني عمل دی.
یو مدني فعال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت هیڅ کله هغه زندانیان نه خوشی کوي چې د خلکو د حق خبره کوي.
طالبان فکر کوي چې د دوی د واکمنۍ پر وړاندې تر ټولو حقیقي خنډ همدغه حلقه ده او دا واقعیت هم دی ځکه دوی په دلیل او منطق سره د طالبانو د واکمنۍ تاوانونه او زیانونه نړۍ ته وړاندې کوي، خپلو خلکو ته وړاندې کوي. زما په خیال باندې دا کوم خلک چې دوی غواړي چې خوشی کوي یوازې هغه خلک دي چې په نه جرم باندې دوی نیولي دي.
دا په داسې حال کې د چې راپورونو پر بنسټ هم دا اوس هم د طالبانو په زندانونو کې ډېری فعالان او خبر اعلان بندیان دي او کورنۍ د دوی د خوشی کېدو په تمه دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د فعالانو په نیولو شکنجه کولو او تریتم کولو تورن دي. د روان مارچ میاشتې په شلمه د رواداری په نوم د بشري حقونو یو سازمان په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د بشري حقونو د سرغړونو پیښې چې پکې هدفي پټي او ناقانونه وژنې جبري بي درکه کول شکنجه چې د مرګ لامل ګرځېدلې او خپل سر یو ناقانونه نیونې د پام وړ زیاتې شوې. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبان حکومت د تیر جمهوریت حکومت د وسلوال پاوز سلګونه غړي نیولې شکنجه کړي او په نامعلومو زندانونو کې بندیان کړي. د طالبان حکومت کڅوم په وار وار غډول راپورونه رد کړي خو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې د بشري حقوقو او د زده کړو د لزګونو فعالانو د مدني ټولنې د غړو خبر اعلانو د تیر جمهوریت حکومت سرتیرو او معترض میرمنو د نیول کېدو او شکنجه کېدو راپورونه خبره شوې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
دوستانو زموږ غږ لاسه دی راډیو ناوړی. په اوکرين کې د روسیې په تازه بریدونو کې د ځاني او مالی زیانونو ریپورتونه ورکړل شوی. د روسیې په هوایی بریدونو کې ډیر زیانونه د اوکرين په دنپرو سیمه کې اوختی دي. نور تفصیل له نوریاس نوریا وروچم د اوس په استودیو کې راسره.
د اوکرين د دنپرو پتروفسک د سیمه والی وایي چې د دنپرو پر خار پرونه وخت د روسیې ډرون الوتکو د بریدونو په ترڅ کې څلور تنه وژل شوی او د یو هوټل په کمپلیکس او رستورانت او همدارس په سیمه کې پر یو شمېر شخصي کورونو کې پراخ اور لګیدلی دی. سرهلسک په ټلګرام کې لیکلی چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د دنپرو پر خار د روسیې په بریدونو کې څلور تنه وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل چې روسي ځواکونو پر دنپرو تر شلو ډیر ډرون الوتکې توغولي چې له امله یوویشت تنه نور ټپیان شوي چې یوه هم پکې یوه امیندواره میرمن ده. د دریو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. زلنسکي نن شنبه په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر کې لیکلی چې روسیه د نړۍ د سولې پر هڅو ملنډې وهي، جګړه غځوي او د ترهګرۍ دا اعمال ترسره کوي، ځکه پر ځان لا هم رښتینی فشارونه نه احساسوي. د دنیپرو پتروفسک د سیمې والي وویل چې د اپارټمانونو په یوه جګپوړي بلاک او نږدې لسو شخصي کورونو کې اورونه لګېدلي، او زیاته کړه چې د هوټل په کمپلیکس کې لګېدلی اور کنټرول شوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي عکسونه او ویډیوګانې د اور لمبیا او په هوا کې د لوګي لوی څپې ښیي. په ځینو کې ویجاړې شوې ودانۍ ښیي او لیدل کېږي چې د اپارټمانونو د لوړ پولیس بلاک پورتنی پوړونه تر ټولو سخت زیانمن شوي دي. کوڅې او سړکونه هم له ماتو ښیښو او د ودانیو له ټوټو ډک ښکاري. په عین حال کې د کیف او موسکو ترمنځ د یو دوامدار اور بند رامنځته کولو لپاره د متحدو ایالاتونو په مشرۍ د هڅو په ترڅ کې د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس پرون جمعه د مارچ په 28مه وویل چې دی په اوکراین کې د جګړې د سوله ییز حل پر لور د پام وړ پرمختګ ویني. هغه دغه څرګندونې ګرینلند ته په سفر کې په پیټوف کې د امریکا له پوځي اډې څخه د کتنې په مهال خبر اعلان ته وکړي او ویل چې دوی ډاډ ترلاسه کوي او ویني هغه څه چې یو لوری غواړي یا ترسره کوي بل لوری هم ورسره موافقه ښیي او برعکس، او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مشرتابه په مرسته دوی اوس ویني چې د اوکراین په جګړه کې د سوله ییز حل لارې ښه فرصت رامنځته شوی دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استول لپاره د ټاکل شوی ضربل جل په درشل کې د افغانانو نیونې زیاتې شوې. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو دیر شمی یعنی تر بل سبا د غهواد لخواوري ووزی کنی په زور به وایستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان کې له خپل خاوري باسي ډیر شمیر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو او اندېښنو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان په دې اړه نور تفصیل لري.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لشتر لشه 923 افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وای چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. شغل علمی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیره افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړی دي. اولادونه به درس پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. دوی چې څه درلود کې نه درلود، ټول خرج کړل، د دوه درې کلو کې یو خړل. نو اوس هم دغه یو حالت پر راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه ورته پاتې. مونږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، دغه ماجنون ته لږ وخت ورکاندې چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي تیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دا کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور لمخې د دغه کسانو لمنځه 214 تنه افغانستان ته استول شوې دي. پاتې کسان د شهر په لمنه کې د ګارډا مور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د رسپانې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تنه تښتیدلې دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزی پایته رسیدلی، یو سلو شپاړس هغه کسان دي چې د افغان اتباو کارتونه لرل، او 290 نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان ناقانونه افغان کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپله خوښه ووزي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوي د پی او آر کارتونه لري د جون تر دې شمې پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جګ پوری پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واضح کړي چې د افغان اتباو کارت لرونکي کسان به تر ضرب العجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي.
آزادی رادیو
پا
په داسې حال کې چې د ایران د اتومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا په زیاتی ده. د ایران د پارلمان رئیس ویلي چې امریکا پر ایران برید وکړي، ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نښه کړي. له بلې خوا رپورټونه ښیي چې واشنگتن د ایران پر اتومي تاسیساتو د احتمالي برید او همداراز په یمن کې له حوثیانو سره د مقابلې لپاره په بېساري پوځي چمتووالي بوخت دی. بل لور ته د فارس په خلیج کې د امریکایي ځواکونو له زیاتېدو سره داسې ښکاري چې ښایي دا د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی. نور تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې اورو.
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگتن له لوري پر ایران د برید د ګواښ په اړه وویل که امریکا پر ایران برید وکړي، تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نښه کړي. د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمې هیوادونو ته غیر مستقیم ګواښ وکړ. ویل امریکایان پوهیږي چې څومره زیانمنونکي دي او که د دوی پر خاوره یرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګودام کې د اور بلیدو په شان وي چې له کبله به یې په ټوله سیمه کې چاودنه وشي او بیا به نه د دوی اډې او نه یې متحدان خوندي پاتې شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشر علي خامنه ای ته په یوه لیکي ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لارې لري، یو نوی توافق یا نظامی مقابله. محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ټرمپ په لیک کې د بندیزونو د لری کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. له بلې خوا ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته لدی چې جزئیات ورکړي راپور ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ لیک که څه هم د ګواښ بڼه لري خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنجشنبې په ورځ د ایران د رهبر علي خامنهی سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټولې لارې نه دي بندې کړي او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د ده او د طالبانو د مشر ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو د ریپورتونو لخبریدو او لو دوه میاشتو زیات وخت په بهر کې وسیدل ورسته له هبت الله اخونزاده سره کتل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلی په کندهار کې په دی غونډه کې د سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو چارواکو هم برخه اخیستې وه. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا غونډه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمول لپاره شوې ده. نور حال په دې ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو لخبریدو او له دوه میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بل اخره له هیبت الله اخونزاده سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد، د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق، د دوی د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم ذاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری د هیواد امنیتي راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور شوی، خو زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتي ارګانونو وړاندیزونه اوریدل شوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې ناستې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړای دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خبر شوی دی، خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره د هغه اختلافات زیات شوي د خبرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل د امریکا د عدلیې وزارت له تور نوملړه د هغه له نوم لرې کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو په موخه سوې ده. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
رامنځته شوه ده، خو تروسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکی که با بیرتا وزارت راستون شي. خو زه فکر کوم چې کوشش کیږي چې دغه یو بینزاکتی چې رامزده شوی ده طالبانو کې هغه حل کی او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق ادمر هم ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی قندار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپل منځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پریکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفاوې کړې وې چې د ملا هیبت الله اخندزاده لخوا ونه منل سوې. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا اداوې رد کړې وې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنیکزي د روان کال په جنوري میاس کې وروسته له هغې له افغانستان څخه وو چې ظاهرا څرګندونې یې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوې چې ملا هیبت الله اخندزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ. خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
دروژی رنگونا
روزی مبارک میاشت خو ډیر مبارک میاشت وی، اما لبد مرغ په افغانانو باندې بیا دلته نور ستیریږي. فقر، تنگ دستی، بشارگی هغه سده چې روزه کې افغانان ډیر په تکلیف کړي دي. د خوراکي توکو قیمت لوړیږي، افغانان جنگ ځپلي دي او په افغانستان کې کاروبار نسته. مینان روزه د افغانان لپاره ډیره مشکله ده. قیمتونه یو پر دوه دي، اجناس یو پر دوه دي، کار نسته، بار نسته، ټول افغانان د بیکاری سره لاس او ګریوان دي. روزه په افغانانو باندې ډیره سخته تیریږي او د افغانانو د فقر کچه لا هم پسې ډیریږي.
د سکل روژه د تیرو کلونو سره زما په نظر باندې خپل ډیر توپیرونه لري. سکل د خزو په کار کولو باندې بعضی بندیزونه په دفاترو کې او همدارنګ بهرنۍ مؤسسو کې د دوی په کار کولو باندې بندیز ولګي. دوی چې د دې سره زیاتره مېرمنې او هغه نارینه چې مثلا په دغه دفاترو کې دوی کارونه کول د مشکلاتو سره مخ شول. په کور کې نسل چې څنګه چې تاسو پوهیږئ د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب وو تیر کلونه، خو سکل د هغې نه هم بدتر شو، خراب شو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې پوهی کوم کې د اکال دی وی غوري مبارک میاشتې چې د روژې مبارک میاشتې هغه کې شتون لرو. خوشبختانه سکل روژه هم لکه د نورو کلونو په څیر باندې په خوښۍ او بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. او لکه څنګه چې موږ د روژې مبارک میاشتې په اخر شپو ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانږدې کېدو دی، څومره بهتره به وي چې په دې مبارکو شپو کې د خپلو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې، د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی، د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري. نو هیله مو دا ده چې هیوادوال ټول یو بل ته لاس ورکړي او تر خپل وس او توانایي پورې د بېوزلو کورنیو لاسنیوی وکړي تر څو د ټولو روژه او اختر په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مرمنو سره مثلا بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بد چلن ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټول ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي نو داس خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو واورېده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې انځ پښمنۍ ته پاتې کوم چې مې تیار کوم بیا هغه تخ کوم چې تاسو فاتې وي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی قدر من اردونکو دینی آلمان وایی چی روژه ده صبر او حوصله میاشت ده پدی میاشت که خدای پاک خپلو بندگانو تا امر کبی چه لبل ار وقت سخ زیاد خ چلند بکری لبی وزلو سرم راست بشی او ده گناهونو ده بخلو لپاره عبادت تر سره کړی. خو یو شمیر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي حتی لاس ور باندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې ډیر کسان لیدلی چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلی دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده په قار سوي دي وښلي دي تا دوی ته دا لازمه نه ده. هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي هم د کور کارونه کوي هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسې تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته ونیسئ بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ یو بل ته احترام باید وسیږي بل خصوص زموږ نارینهګانو ته. زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت نزان و بس یا خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمن او اولاد ته یو خفزه را ایجاد کی.
یو شمیر نارینه بیا پروژه کې د خپل بدخویي لامل وزګاری او د همدې وزګاری له وجې خالی جیب بل د عمل درلودل ګني. وای ټول ورځ په کور ناست وي بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي په دې اکله وسره غږیدلی یو.
بالکل ما هم عمل درلوده دروځي میاس کینو غیر حق به ما په زنانه او سیاسترو باندې لاس پورته کو. ما د څه فکر کو لکه د چخپل ز یوازې دروځي مونور څوک په کور کې روزنه نه دی یقینا چې خکار نو نو له هغه کورنۍ څخه هم هغه د کورنۍ لمشران څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دی په روزه کې غیر حق په زنانه باندې لاس پورته کوي، غصه کوي، لدغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپل هم په خپل کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلې. روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوګای بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ور باندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرې مطابق زه وایم ډېرې سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې. د کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی. ټوله ورځ به ته پرې بوختوي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغز خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ولې ډیری نارینه موږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي. پروژه کې په مېرمنو باندې مثلا قاریږي چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حاله چولوي. روژه ماتي باندې سوب نه پويږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي، نو داس خو کېږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزل دې خو ستن سره ډیر مخکې وي. پروژه کې
د تاسو په نظر څه کول پکار دی زاید خوشونات که دا نارینه خپل میرمنو سره همکاري وکړي څومره بخوي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي، په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی. ماښام کې د دوی نو مغزه اسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غوسه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولي خو میرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو میرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپل دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په مېرمنو باندې باید غوسه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېرې نارینه موږ لیدلې دي چې په کور کې ډېره بدخلقي کوي، او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غوسه په بل چا نشي سړولی. نو بیا مېرمنې بېچارهګانې رئیسار کې په هغوی باندې دغه غوسه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپل سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غوسه وي کې د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي، او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیږ شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده، او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي، په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابې وي، کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کښېني، ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم، او یوازې مثلا دیګو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده، په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه موږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخوي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي، بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي، بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي، په ځای د دې چې دېنه مننه وکړي، دې ته بدی خبری کوي دا وهی دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي څومره له ژوند نه زړه توري کیږي
ته فکر کوم فرشته جان نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري هغه خپل مثلا ګډ ژوند ته لکه ډیر زیان رسوي نه یوازې دا چې په هغه کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کیږي په هغه کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نور غړو ته هم خپل خاوند ته ضربه رسیږي او د کورنۍ هغه خوب ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلیږي نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه کومه بد خو یې په دغه حالت کې باید خزه مثلا لګ تعادل وساتي هغه روابطو مثلا دا نرمښت وخی او که چیرته خزه بد خو یې نو سړی باید نرمښت وخی په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وخی او که نرمښت ونه خی نو کوي خبره هغه کوي ودا کوي په دې کې ژوند هیڅ وخت نه جوړیږي او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغان ټولنو یا افغان فامیلونو کې تاسو بلیدلې چې مثلا کوي خبره خزه کوي نو یو سړی وکي بس خبره لاړ شي دوه درې ساعته جنگ ته او هغه به ټول د کورنۍ هغه ماحول خراب کړي نو فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډیر مهم دی چې مثلا نارینه بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي ځان نشي کنټرولولی نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي او بل اخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي یعنی هر څه په وخت برابر وي مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې نا وخت نه شي
په اخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپل خورم یو بل کور کې واده ده سبا یې لورم یو بل کور ته دي کچیره د دې له خور لور سره د سې چلان وسی لکه د نتی دای له خپل میرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده په دې بچره ولا سار بیا وکړي
په افغاني ټولنه کې ډیره سړی په دې فکر باندې نه دي هغه د مونږ ژوند کړي د افغاني ټولنو کې بس هغه د چلور چې کور ته واده شول بس هغه تخپل خزه فکر کوي دا ذهن ته دانه ورځي چې مثلا د هما خور یو پر دې کور ته تل د ژوند څنګه دی یا کسبه لړ چې مثلا د ژوند څنګه وي واده مغه خپل ژوند په نظر کې راولي هیڅوک دومره وګت فکر نه لري په افغان ستا کې ډیره خلک د ژوند لپاره ډیر لاند فکر لري ما خپل کورنۍ چا په ریال کې د دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي چې مثلا هم د غیما کورنۍ د مېرمن مې ده خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي دا غین علاوه بل فکر نه کوي ول په ټوله کې دا غستا سو خبر مطابق زه ما یعنی په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي دا هم دی چې لور د کله چې یو خزه پر دې کور ته زینو هغه غټول امید هغه هم دا سړی وي د دې په مثلا هغه باندې ځکنه نو باید چلن ور سره خو شي نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکیا او یا هم مثلا خفه وي
خو یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده بې خوبه ده د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي پردیس په فایل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهوو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی مثال یا د ملا امام په کچه باندې مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمه موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده ان زه چې یو وخت په کلي کې اوسېدم مازیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي ان ځینو نارینهو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه به دې شي باندې والا چې هغه دا کته خراب کړی ما نن په دې والا چې لږ ناوخت ته زما لپاره روژه ماته تیار کړی و ان بل وایي چې ما په ده باندې والا شي مثال زما د خوښې خواړه نه و تیار شوي نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول تاسو روژه نیولې د هغه هم روژه نیولې ده په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار همدې مېرمنو کړی دی ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ هغه باندې لاس چېږي
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشایي توکو باندې روږ دي دي دوی هغه پروژه کې خپلو نشایي توکو ته نشي رسېدلی دلته بیا راځي مېرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي دوی سره تاوتریخوالی کوي عمده علت یې تاسو څه ګڼئ
تا ډیره ښه خبره وکړه زه د دې څو لاملونه ګڼم یو لامل هم دغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه نشایي توکي دي په نشایي توکو روږ دي کېدل دي چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي نو هغه شیبو کې وضعیت دغه خلکو ډېر زیات خرابېږي چون داسې روغ دی هم نه چې ولا سړی دی روغتون ته د وړو وي، خو ولې محتاط وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې، خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري، بیا هغه خپل د زړه بړا سوغه کینه چې دا هغه په مېرمنو باندې وباسي. سرل داس دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دوی مدا ته چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره کتلې دي، نالوستي خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، اخر خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا غوی وای ټکای. دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونه کې د ماشومان شتون وي، ماشومان سره لدې چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډیر راحت وي، خو د ځینو ماشومان عادتونه مثال د غوی شوخی لوبي جنگ جړه خنده د پزینو نارینه و مانی بد لګي، غوی به چون نشه یی توګه بم نه استفاده کوي یا نور مسله نه خو د دې روزي خپل تاثیر به د سکړي شي. مېرمنو ته وښته د ماشوم نشي سمبالولې، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د مخ نه ولې دادي دادي په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
روزو د تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې به خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره ار وخت په تیر د روژې په میاشت کې د کورنۍ لمیرمنو سره د تاو تریخوالي پر ځای مرسته کوي، ځکه تاسو لوستي کا سیاستي تاسو کناري نه وي کیږي نه وي دغه بد چلن ته بد چلن وایي خپل څه کوي کدي سلک معلومات راکړي.
مننه فرشته جانې، زکه ویم زکه کله خپل مېرمنې ته ویم چې خصوصا د روژې په مواردو کې چون زه په ټول ژوند کې زل خپل مېرمنې سره ډیره زیات مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکاري ته اړتیا لري، نو مېرمن میاو کارو کې زمونډه کوم سه دوام کارو کما کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زو کوم، خو به روژي په مواردو کې ز ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو وې د کولو کې د ماشومانو په سمبالولو کې یان به ټول مواردو کې زل مېرمن سره مرسته کوم. ان کله کله چې وشي د پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زمانه وړو کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان ز پښمنۍ ته څیګم چې مې تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتې گئی. نو دا غته دي چې په دې کې زنه کم غیرت ګورم، په دې کې زنه کم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ شرعي لحاظ او زمنګ او ساسي په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کومه.
bale اوس یې په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان د څه وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن خراب وي، فکر خراب وي، نو کاغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتې کی داغه په ځای کې تخته وکي، یا هغه مثال د بیخوبۍ احساس کوي ته پاتې کی پښتمه تیار کی هغه په قطر پاتې شي راځي پښتمه تیار دي. یعنی دغه احساس هغه به تاسو ته بیان کی زه فکر کوم چې د دنه بلخې احساس نشته دي. بیا د ژوند په ټول چارو کې مثال زیاتره وخت شوې دي کله چې زما لوري د غاملونو زما مېرمنې کتلی بیا ما ته وایي ته دا کار مکوه، بس زه چې کور کې هم زما دا کار کوم، بیا که زه ستړی مثال زما احساس هغه سره ای، که مثال زه چې ستلې مورا شوم هغه احساس دی لزان سره لري، که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې تا کار ډیرو کته نور بس ته ماشومان سره مثال سیل وکا لوبې وکا. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نه مخه ډیر خسته کړي ده، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې لخپل مېرمنو سره لخپل مند سره لخپل خويند سره په کور کې مرسته کوي، نو بده دي پوښ شي دا نیکی دا او بدله دا او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو در کول کی
ډیر زیات مننه پردي صاحب، تاسو ته په ژوند کې لدی زیاته بریا او خوشي غواړو.
خوشاله اوسئ تاسو ته ډیر مننه.
د اسلام له نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله حتیت چې دینی مطالعه لري وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي لانجی کوي، وهل کوي، روژه یې نه قبلیږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که د غیر د روژې نه، دا ندرست او نعدل نعمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم د مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري. ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه وو خدمت کوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي. د کور ټول کومکارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو. دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده. نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي. دغه د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات داسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري. نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځو ته خپل ځان دغو ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي او هغه ورباندې اواز پورته کوي او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرګز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته او ولې دا شی سای باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
قدرمنو دوستانو، و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 تربیا پرز کې چې یاست. الله مو مال او ملګری.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټي یقیني کړئ.
ځوان د څوک چې ګولې اورب ځوان د څوک چې ګولې اورب د خپل نیکاو د بابا پر کلی دې هدیرا کې د خپلوان پرات دې سوچه پرون سوچه بابا وشتلې ځوان د څوک چې ګولې اورب ते जनाजे रा पाते दमर के छुगो कले को रखते पुष्णो जल को बांधे दो तो नगर दे वाना खबर स्वे खबल और रखते दफ्ताई तपार ज्वाना मौरवा پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پریش کے وہ بھی نکل
Тебя досвозили дожди, да пеглу цуну тагулю не раули, да гам ласанду стрисови куце, я тагулю тагулю не раули, балати вахлам мера ная звана, چل داد خونیانو جالی بلا کی واخل میڑا نئے دوانا پریدا مور چل داد خونیانو جالی دستا دبلارستا دیتا برخا تیلان داد رہ دنو لٹوارانو تولی So get you go later Sada shade the Kaliman of Runa Pataba you want in a sadiji داد پردیو پر کاسو لوی سوی ستاپس پیچلو وینو نمڑی جی پریزد چیس رکی دا قدرت لی ونیان پا بے گنا وینو خیرن لا سونا پریزد چیس رکی دا قدرت لی ونیان پبے گنا وینو خیرن لا سنا دل مور چلا گولی مور وا لالا اے چار جسم نا سکر گنا دل مور چلا گولی مور وا لالا اے چار جسم نا سکر گنا سنا دا سو کے چھ گولی
facebook.com/azadiradio
انتظار کی بل